درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو په دې خبری ساعت کې مو زه اسمت ساروان هر کله کوم ساعت څلور بجې شوې نن دوشنبه ده دلمریز ډیر لسوه څلور نیوی د سمبولې شپاره سم په دې خبری ساعت کې په هلمند کې پر سرحدي پولیسو د نړیوال ائتلافي ځواک د حملې د افغانستان په اړه د پاکستان د لوی رئیس د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو در راپورونو مخکې خبرونه لرو لومړی به ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړۍ کې روان دي
مننه څاروان صاحب د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به نن واورو چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره خپل جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې د دوی په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلی سیمه کې درې سخت درې وجل سوي دي او همدارس د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به د سپتمبر په اتمی پر سوریا کشفی الوتنی پیل کړی او همدارس د اسلامي دولت سخت درې پر وړاندې هوایي بمباري په پام کې لري
ډیر زیاته مننه ملالۍ بشیر مخکې تر دې چې تاسو د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته واوروي سفی الله ستانکزی به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي
د کورونی چارو وزارت وی له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی او څلور نور یې ژوبل دي ولسیجر کې د نامنیو پاړه اندښنه ښکاره کړو حکومت یې نامنیو کنټرول ته وهڅو د مالی وزیر وی له نړیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسیدلې څو د لوړ رتبه پلاویو په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړې خبرونه د کورونی چارو وزارت وی چې له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوې دي دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موینیت ویاند مهدی کاظمی ازادي راډیو ته ویل چې د پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوخت چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوې ده
ارسنال پولیس مبارزه مواد مخدر بر اساس پلان منظور
فقلی کازنیوی د مخدره مواد په وړاندې د مبارزه پولیس د هلمند په اړه د ګرمسیر پولیس والی کې پر رسمي عملیاتو بوخت چې متاسفانه بهرنیو ځواکونو پر حمله کړي یو لس کسان موجل شوي څلور ټپیان دي او یو لادرکه ده
یو نفر زخمی داریم یک نفر مو هنوز لادرکه
خغلی کازمی ویل د دې په خپله سړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورزي په افغانستان کې مشته بهرنیو پوځیانو هم یو شمیر رسنوي ته د پیښه تایید کړي ده د افغانستان ولسی جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه د جرګې چې له یو نیمې میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بالا او وی ویل چې حکومت باید د وازی د خکېدو لپاره جدي ګام پورته کړي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نړیواله ټولنه ملامت کړه چې د افغانستان د ټولو نامنیو شاهد ده خو د وضعیت په اړه مولو کې همکاري نه کوي د افغانستان د مالی وزیر وی چې لنډیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقه ترسیدلې څو د لوړ رتبه پلاوی په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړې اکلیل حکیمی نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له نور وزیرانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره په ګډه غونډه کې په کابل کې د لوړ رتبه پلاوی د غونډې نتایج اعلان کړل ښاغلی حکیمی ویل چې یو شمېر اصلاحات د عوایدو ترتیب د بودیجې نهایي کول او ځینې نور مسایل هغه ژمنې دي چې افغان لوري نړیوال ټولنې ته د مرستو په بدل کې کړې دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوال ټونی په مرستو ټینګار وکړ او د جوزجان ولایت په قشتقه سیمه کې د افغان پوز او وسلوالو مخالفینو په نخته کې دوړ لوري تمرک جوړ لاوخته ده د ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رډیو ته ویل چې په قشتقه کې پرون او نن جګړه شوې چې په کې 15 طالبان وژل شوی او درې نور ټپیان دي جوزجانی تاییدوي چې په دې پیخه کې درې افغان سرتیري هم وژل شوی او درې نور یې ژوبل دي هغه د پکتیا ولایت په ډنډي پټانو ولسوالۍ کې د افغان پوزیان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده د 302م سرحدي زون قومندان بصیر خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې دا جګړه لنن سهار پیل شوی او تر اوسه پورې د دقیقو مرګجوبلو په اړه کوم معلومات نشته دا افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د میر سمن علي بشیر در اوروي
د پاکستان پوز وای د لمړي ځل لپاره خپل جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې دي د پوز پوینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلی سیمه کې درې سخت درې وجل سوي دي د پاکستان د پوز وایند آسم باجوانان پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې د لمړي ځل لپاره نن کارېدلې د پوینا دغه بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو پر پټنځای په حملو کې درې مهم تروریستان وژل دي پاکستان لمړي ځل بي پيلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شو دلی وی دوی ویلی وو چې د غالوتکې په بریالي توګه امتحان شوی او پر دواړو ولاړو او شوریدونکو اهدافو د لیزر په مرسته پر بریالي توګه توغندي اوروي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به د سپتمبر په اتمی پر سوریه کشفی الوتنی پیل کړي، او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایی بمباری هم په پام کې لري. اولان په پاریس کې نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د فرانسې په ګډون د ګڼ شمیر هیوادونو پر وړاندې تروریستي حملې له سوریه څخه پلانېږي. ده وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې د تهدیدونو په اړه خبر وي. د اولان په وینا کشفی الوتنې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د هوایي حملو فرصت برابر کړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته چې داعش ډلې د عراق او سوریې پراخې برخې لاندې کړې، فرانسه له امریکا سره په عراق کې په هوایي حملو کې مل سوه. د اتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناه غوښتونکي له هنګري اتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پرون وویل چې د اتریش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونه پناه غوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اتریش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی دا وایي په دغه سیمه کې د پناه غوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه دفاعي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبه او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې شپږویشت کسان ووژل سول چې پکښې نه پولیس افسران او اوولس سخت دریځې شامل وو. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه یو نیم سل کیلومتره لیرې په رامت نومي غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په څلورمه د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. هغه فلسطینی ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په یو دیرشمه اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. اوویشت کلنې ریحام دوابشي نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې اتلس میاشتنی زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی، او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی یې هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د غمړنو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلیانو او فلسطینیانو لاریونونه پارولې دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې دیرش کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې ده او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1950 کال کې د گرین پیس لاریون په رینبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یا د بیړۍ په اکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 44. په کندهار کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 22. په هرات کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په جلال آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. په غزنی کې هم آسمان منځای دی ورځ دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان ځای دی ورځ اټکل سوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 درجه اټکل سوی ده.
تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبری ساعت په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اورئ. په هلمند کې لشتر لږه یوول سرحدي پولیس د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي. د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دخمان طرف نه څلور نیم بجې جنګ شروع شوه. دا تر اوسه پورې زیات تلفات دی دخمان او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دی. جنګ ډېر شدید روان ده.
ولسي جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته کار پیل کړ. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشران د آی اس آی له لورې ټاکل کیږي. په خوست کې لسکونو نجونو او ښځو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ.
په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې ملي پولیسو ته مرجوب لاوشته ده. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرجوب لمنی، خو ناتایید شوي راپورونه تلفات تر دې ډیر شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه. تر اوسه لا هم دغه مسله یو ډول د چارواکو او مسلمانو تر مابین بېلابېل تعبیرونه لري. که څومره پیسه تېره شپه سوې ده، موږ ډېر هڅه وکړه چې د ټیک ارقام راټول کړو. که څومره د نشي توکو وړاندې د مبارزې معینیت، البته د کورنۍ چارو د وزارت اړوند په دغه برید کې چې تېره شپه ناوخته ترسره سوی دی، د یوولسو نفرو د وژل کېدو او د څلورو د زخمي کېدو خبره تاییدېږي. وایي چې یو نفر د دوی له ادراکه دی. خو په هلمند کې د امنیه قمندانۍ او ولایت اړوند ویاندیان تر اوسه د دقیقو ارقامو د ورکولو ډډه کوي. یوازې پیش تاییدوي چې د حساب ځواکونو په هوایي بمبار کې یو شمېر پولیس چې د نشي توکو وړاندې د مبارزې د امنیت اړوند دي وژل شوي دي. خو دقیق ارقام نه ورکوي. اما د پولیسو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم وخت شي په رسنیو کې وایي چې په دې پېښه کې 15 نفره وژل شوي دي. اصلا دا ډله 30 کسیزه وه او دوی د یوه عملیات په خاطر چې دغه سیمه هم اکثره د کاچاګبورګ تګ راتګ سیمه ده، د سیمې ته وتلي وه چې د حساب ځواکونو لخوا تر بمبار لاندې راغلي دي. 15 نفره وژل شوي دي او دا سرچینه وایي چې 4 نفره حساب د ځان سره ژوندي دي ولیدي او 4 ګاډي چېلل کوزر و دا په دې بمبار کې لمانځه تللي دي.
دا سیمه ریک یاده شوې ده. په دې سیمه کې د مخدره موادو د تولید مرکزونه دي او که د قاچاق سیمه ده؟
سروانت دا قاچاق لار ده. البته په دې سیمه کې هیڅ نوه استوګنه او په اسلام اوسېدل دغه شی وجود نه لري. یوازې د ریګ سیمه ده او د قاچاقبرو لاره ده. یوازې پرې لنډ کوزر او دا قوي موټر کولی چې تګ راتګ وکړي چې دا تېره شپه راتېښته رامنځته ده. او دا ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ مربوطات د میوند ولسوالۍ د پای او په دغه سیمه کې چې بالکل اوار دسته او ټول ریګ دي او هر موټر هم پکې تګ راتګ کوي. دا تېښته ده.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې په دغه ولایت کې د افغانستان د ملي پولیسو د مخدره موادو ضد ځواکونو باندې د نړیوالو ځواکونو د صحوی حمله په باب معلومات راکول. د دې پیښې په اړه به بیا هم د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې معلومات درکړو. له دې پیښې وی بلې جګړې ته ځو. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوې ده. ویل شوي چې د سرحدي پولیسو په پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه همدا اوس هم روانه ده. لسیمې نور حال داوود تپاندر کوي.
په پکتیا کې د 402 سرحدي زون کمانډان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې سهار 4 بجې د وسلوالو لوري د دوی په پوستو بریدونه پیل شوي او تر دې د مام له وسلوالو سره جګړه روانه ده. نوموړی وایي سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږلي او تر اوسه نه ده ورته معلومه چې په روانه جګړه کې څومره تلفات او زیانونه اوښتي.
د دخمان طرف نه څلور نیم بجې جنګ شروع شو. دا تر اوسه پورې زیات تلفات دی دخمان او د مونږ تر اوسه پورې معلوم نه دي. جنگ ډېر شدید روان ده. دا چې وروسته معلومیږي چې څومره تلفات دخمن لري او زمونږ تلفات زیات شي دا به نورته معلومیږي. اوس خو فعلا جنگ ډېر شدید روان ده. ولې زما قمندان د کنډا سور سرکان دواړه په جبهه کې دي او یو پرې څه کومه جبه کې لګیا دی بل څه کومه جبه کې لګیا ده او نور کوم کوم هم دې ما ورولې غلو
مستقیم ڈول پاکستانی ملیشیا ځواکونه برخه اخلي
وخت خبره ده چې په خاطر موږ کوم اطلاعات راتللو دوی تقریبا د شاوخوا کې د 1500 شاوخوا کې د آمدګی نیولې و بل موږ آمدګی ورته نیولې موږ تاسو یو شی ویني چې موږ پرسونل دومره زیات نه لرو موږ هغه په څه کې توظیف دی هغه دی یو شل درس نمبر په کنده کې ریزرو په ولرو موږ هغه خپل آمدګی نیول دا نو ترجمه د دښمن زیات ده او قرار د معلومات چې موږ ته د محل نه راکوي حتی ملیشا هم مستقیما په دې کې ورسره ګډون په ملیشا د پاکستان دا قرار دی راپور چې موږ ته د محل در رسیږي چې هغه سترګو حال چې در خلک موږ ته وایي چې ملیشا د پاکستان مستقیما په دې جنگ کې ورسره شریک
ده. د دې پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو په اوو پوستو یو ځای بریدونه پیل کړي چې ټول یې نیولې او یوولس تنه یې وژلي وې ټپیان کړي او دوه تنه یې له ځان سره بیولي دي او په زیات اندازه مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې وړاندې هم د پټان په سرحدي پوستو بریدونه شوي او په پایله کې ولس د حکومت په ملاتړ راوتلی او د دغو بریدونو مخه یې ډپ کړي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نه شي. که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ لنډې دمې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 1800 شمیرې له لارې نظر راوستوئ.
آزادی ریڈیو تھا دیش میں رخ پل پیغامون رو لے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا او یا ہم سفر سفر سلور سو اوشل دعا دعا یاو یاو دعا سلور
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري و سم ستاسو نظرونه او موضوع دا چې د پاکستان لوی درسیز وي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوئ.
بله السلام علیکم. سلام علیکم اوریدونکو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته
سلام علیکم. اج صاحب عظیمی مہربانی
ہاں زندہ ہو سے دیکھو اے درسی صاحب کو دے رکھا خبر ہے کڑے دا پجے خبر ہے کڑے دا چیز نڑی قدرت نے چکا والا جی افغانستان اور پاکستان میں ہڑی کی خرابی تھی او منگ ل دین کی لمانی چھ دیکھ پلا دا گاڑی کی خرابی ہوئی دا ول دل جی پکابل کے زمن کر ل زرا ہڑی کی خرابی چھ پکابل کے تمرے انتجارات صورت ونی او تون انسانان دا بین لاڑ دا ہڑی کی افغانستان ہڑی کی کوئی پوری اڑ ل منگا منگا سل مائے لو چې د پاکستان سره زمونږ اړیکې ښې شي. پاکستان لرو له پاکستان زمونږ غونډای دی زمونږ داسې غونډای دی چې زمونږ ټول انانات سره شریک دي. نو موږ د دې سره دوستي غواړو اما دوی نه غواړي چې موږ سره دوستي وکړي. ولې زمونږ مخکنی رئیس جمهور یوه استواره سفرونه وکړه او اشرف غني صاحب هم د په خاطر زمونږ بیرینه دوست هم دې خپه کړ اما دوی ونه کولای شوای چې زمونږ اعتماد ترلاسه کړي. نو له دوی نه هیله کوم چې
سلامت عظیمی قدر من اوریدون کو موضوع داره چی ده پاکستان لوی درستی زوی چی ده افغانستان و پاکستان اڑی که ده نره هیچ قدرت نشی خبره ولی کولشی چی پا سفر و سوا نهنی وید و سوا دره پینزه سوا چلویشت و یا هم سفر و سوا اتا سوا اتاویشت و سوا پینزه پینزوز شمیره لن نظر چرگن که مهربانی که ویسه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او استاد رضوان مجبور سر فکر خیم دی پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه مخه
په
نظر ده کنه چې څو پر پاکستان ژوند دی یو مسلمان او یو کوپری هوا به خبر نه ویني. والسلام.
مننه نظر مو لاندو په دې مننه بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده هم درس ک ټلیفون نشي کولای کولای شي چې د افغان بي سیم د 1800 مېری لاري لاند پیغام را واستوي د شمیره په یاد لري 1800. مهرباني کوي صاحب.
من سلامونه او احترامات تاسو ته کوم عبد المنان د خپل د کابل قرباغ نه د مختل خو نظر د ضرورت د امن او رنګ د پاکستان ته افغانستان حکومت مثال د سو هم چې د دوی د خارجیان پاکستان په اړه کې نو مثال همکاري ونه غواړي داسې چې نو مثال تخمینال مثال نه داسې خاصات نه لري چې خاصات نه کېږي چې پاکستان باندې فشار راوړي دغه مسایل د دغه دوغانی سیاست لپاره پیښوي او بل مثال دا ده چې وزاره امریکا او انګلیس دا کسان د طالبان په مستقیم ترکیم کې ورکول ولې چې غوډ اسلام له مون استفاده کوي نو وایي سایت او دی سایت د امثال طالبان روزي ملونه
ډېر زیات مننه له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل ک تاسو د چینو بد نه در رسیدلې کولای شي چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیره په یاد ولري لاند اس ام اس یا پیغام را واستوي د پاکستان د لوی درسیز د څرګندونو راپور لښ روسته وړاندې کوو د غراس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د حقوق څرګندونو په باب لایو افغان کارپو سره مرکه کوي چې وای د افغانستان له حکومت سره موافقه ته پاکستان رسیدلې چې د یو بل پر ضد به تبلیغات نکوي د پاکستان حتی ولی داده چې له افغانستان بیا بیا غواړي چې یو بل پر ضد تبلیغات باید ونه شي
د ازادي رادیو خبری ساعت
څلور بجې او یوش دقیقې شوې د افغانستان د ولسی جرګې مشروعي په هیواد کې رواني نامنې او ستونزې لوی لوی نړیوالې د سیسې څخه سرچینه اخلي عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونه نن د ولسی جرګې د دوبنیو رخصتیو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو غواښو بلو خبرداري ورکړ چې حکومت دا ډله ونه ځپي دوی به په وړاندې ودری شي په دې اړه د اسد الله لودین راپور
ولسی جرګی له یوه نیمه میاشتې رخصتې وروسته خپل بحثونه پر امنیتی وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وباله د جرګی مشر عبدالرؤف ابراهیمی وای دا نه امنی له ویلوه نړیوال توتیه سرچینه اخلي او د سیمې او غوان پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي خاغلی ابراهیمی د ولسی جرګی د وړي رخصتې له پات رسیدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه سرګندونه وکړي خو د کوم ځانګړي هواد نو میوانه خيست
افغانستان او مردم شریف این کشور سالهاست کی گرفت
دی وای د افغانستان خلک لکلون راهیس لیویلوی نړیواله توتیه سره مخ دی بلا بل خلک دل سازمانونه او کړي په د هواد کې سره جنگيږي بلا بل بهرنۍ دل زموږ په هواد کې حضور لري دا دل هر ورځ په بیرحمۍ سره زموږ د اولادونو میرمنو او ماشومانو ویني تویوي
میباشند
خاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمیر کسان د اروپای هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي ولسی جرګه په داس حال کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه کوي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداري ورکړي چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي خاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني پیغلې او کندې ترې بیايي او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپل به د داعش په وړاندې ودرېږي
من بتر دفتر پنځلسمه نیټه پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تملرو او که دولت اون توانې دو چې تاکل شوی نیټه پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپل او خپل امکاناتو سره دښمن مقابله لپاره دګرتا راوځي او زه حاجی ظاهر قدیر نن د خپل خلکو سره او داعش سره دمدې اعلان جنگ ور سره کوم
خوله دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی خپل اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چېړونکو او د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم دې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
د دې خبري سات په دوام کې د طالبانو د یو مشهور قماندان د څرګندونو په اړه راپور لرو چې وای د طالبانو نوې مشر اختر محمد منصور له پاکستان له ایسای سره لاس لري، د هم منصور او هم ایسای غندی. دغه راست د پاکستان د لوی درسیز د حقوق څرګندونو جزئیات در اورو چې د افغانستان په اړه کړی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له افغان چارواکو سره په ورستیو خبرو کې موافقې ته رسیدلې چې د یو بل پر خلاف به تبلیغات نه کوي. سرتاج عزیز د تیرو جمعې په ورځ کابل ته لاړه او د ریکا یا پر افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکاري په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان له ولسمشر حامد اشرف غنی سره وکتل. پاکستانی رسنه یو مخکې تر مخکې ویلی و چې سرتاج عزیز به له افغان چارواکو وغواړي چې دوه هیوادونه دي د یو بل خلاف تبلیغات ودروي. په دې موضوع د سیاسي او حقوقي چارو د افغان کارپو کبیر رنجبر نظر پښتو شغلې رنجبر د ټلیفون لاري را سره دی. رنجبر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر د پاکستان لپاره د تبلیغاتو مسأله ولې زیاته مهمه ده؟
ډیره مننه زه خپل احترامات او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ډیره مهمه ده یقینا تبلیغات خو خنل یي په چا باندې. په دغه سوال لس کلونه کې د دولت او د ولس موجودګي د پاکستان تاکل متفاوته و. په ولس کې کرا دغه شعور او بیداری مې سراغله چې دوی هغه اصلي چیره د پاکستان په میډیا او رسنیو کې افشا کوله او په دې اخرو وختو کې تقریبا یو اجماع مې سراغله و د ټولو کارشناسانو، سیاسي او حقوقي کارشناسانو، چې اصلي طرف د جنگ پاکستان دی نه طالبان. او دوی دې چې دا عدالت تپل تجهیزي تمویلیه پروژې ورته جوړي او رالیږي او دلته اجتماعي حملات کوي. مګر د حکومت موزیګیری بلوه په ټول د دې لپاره سوال وکړو چې حکومت خورا نرمه موزیګیری د لور د پاکستان پاکله او کلی دا څنګهار کا او په دې فشار راول چې همکاري فضا ایجاد شي او پاکستان دغه خپل امکاناتونه استفاده واخلي او مخالفین د افغاني لوري سره په خلاکی او د مذاکري نيسته کیږي. دغه نه هم یاست چې هم د کار اساسي د مشري په وخت کې هم دا دغه ډیر حل ځلې په دغه سمت کې وصولې خورا پیشرفته مګر عملا منګولي در چې دلته د انتحاري حملې نو د پراخې همسولې او غیر د نواحیو د ناحیو د منځلو په کچه مې سرغلل چې یقینا د یو جګې کچې هغه موجود چې هغه معلوم و چې کوم لاس دی او خپل ولسمشر بالاخره دې ته مجبور شو چې ابنالر هغه وکړي چې دلته پاکستان طرف دی چې دا توقع هیڅ وخت کې پاکستان دولت نه کوله. او دغه موضوع کې ارتباط او ستې برخطا شوی دی او وایي چې دا
رنجبر صاحب، لیکن مسله دا ده چې که تبلیغات نو د دوړو لور له دوړو لور دی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې دوړو هیوادونه دي یو بل پر ضد تبلیغات ودروي. نو افغانستان کله له پاکستان په دیاړه غشتنه نه کوي، ولی پاکستان غشتنه کوي؟
نو لکه هم دا دی چې وی کاسو تبلیغ وکړي چې نو واقعیت نو د خپل پاکستان ولسم ته اعتبار نکړي او په پاکستان په افغانستان کې مخصوصا کومه د افغان ولسمو دي خو هیڅ سره د پاکستان پیژندل او د دې تبلیغات اوس موږ ته مثبت نتایج لري نسبت منفي ته. مګر د منګه د دولت موجودګي چې هیڅ وخت د دې توقع نه درلودله هغه شی دی چې دوی ډیر ورخطا کړی دي او دې دا 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 غوښتنه کوي چې باید متقابل تبلیغات بند شي منځ د دولت خپل دي چې دغه مسائل عملي
مطرح
کړي.
بوبشه فکر نکوي چې په ورستیو کې یو شمیر فعالانو په افغانستان کې غوښتنه وکړه چې د پاکستانی محصولاتو باندې د تحریم ولګیږي، هر اقل خلک دی ناخلي. فکر کوي چې د پاکستان لپاره به دا مسله مهمه وي؟
خورا مهمه ده. ما وړاندې هم عرض وکړ چې د موضوع د ولس ډېره روښانه شوې ده، حتی په دې کچه چې موږ تاسو هم همدې موضوع ته اشاره وکړه چې خپل خلک بدون دې چې د دولت لخوا تشویق شي دوی دا پریکړه وکړي چې بعضې محصولات اصلا وارد نه کړي او کوشش وکړي چې د پاکستاني محصولاتو نه ګټه وانخلي. نو دا موضوعات خو خورا ډېر مهم دي او د اقتصاد پاکستان اغیزه کوي. مګر بله خوا یې چې هغه له دې نه هم مهمه دی هغه دا دی چې اوس پاکستان یو حالت کې واقع دی چې دی باید یو آخري پریکړه وکړي، ولې وادي خورا ډېرې وکړلې او حل ور
خلک
اوس نو پاکستان خپل سیاست ته تنظیم ورکړي او دوی به خپل د خلکو ګټه هم د خپلو خلکو ګټه
ډېره زیاته مننه. سلامت وسی،
د سولې په لار کې فعالیت وکړي.
خوشاله وسی، سلامت وسی. د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو ښاغلی کبیر رنجبر و چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د وروستۍ څرګندونو په اړه مو د دوی نظر پوښتو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دي. د لنډو خبرونو وخت یې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت په قوشتپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوال مخالفینو په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وجل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملی ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډیر اغیزمن دی. په کندوز کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په نښته کې 15 کسان وجل سوي او درې نور ژوبل دي. په هرات کې د درویو شدیناز ښوونځیو څه باندې 350 نجونې مسمومې شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ بجل سوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد باید د سپتمبر په 8 په سوریه کشفي الوتنې پیل کړي. د اوتریش صدر اعظم وايي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناهغښتونکو د ننوتلو لپاره پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د یو یاغي پخوانی مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بنونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتي ده چې 10 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چار پیریال ساتونکو د لاریون بیړۍ غرق کړه.
اوس هم سید کمال شاه عارف سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوټبال ملي ټیم درې ملوبه سبا سه شنبه د جاپان ملي لوبډلې سره تر سره سي. دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې د ایران د تهران ښار په ازادي سټډیوم کې تر سره کیږي. افغانستان تر دې وړاندې په دوه سیالۍ کې دوه لوبې تر سره کړې وې چې وایي ګټلې او یو بل هم بایللې و. د ارچری یا نشان وشتلو لومړنۍ ملي سیالۍ د جلیل خان او عبدالقادر منصف په ګټه پایته ورسېده. دا سیالی چې د افغانستان د بدني روزنې په مسلکي انسټیټیوټ کې تر سره شوه، د سیالی تر پیل مخکې د بیلابیلو ورزشي ټیمونو لخوا ځینې ننداري هم وړاندې شوه. د دغه فدراسیون مشر همایون ازادي رادیو ټول دوی هڅه کوي تر څو لوبغاړي په بهرنوي سیالی کې د ګډون په هدف آماده کړي. دغه سیالی په دوه رشتو کې د 150 او 500 مترو په فاصله کې د نیوی لوبغاړو ترمنځ په تیر دوه اونۍ کې تر سره شوه چې په نتیجه کې څلور وش لوبغاړي په دوه ټیمونو کې د ملي ټیم لپاره وټاکل شول. او د ولیبال د سرتاسری اتلولی لیگ ورستی سیالی کې د ملي امنیت ټیم د جهان سپورت ټیم ته ماتي ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپلزی ازادي رادیو ټول چې د ملي امنیت ټیم درې د یو پوړاندې د جهان سپورت ته ماتي ورکړه او د دوغو لوبو اتلولی خپل کړه. د شاغلی پپلزی په خبره د شروالی ټیم دریم او د چهاردی ټیم څلورو مقام خپل کړی دی. نو موړ زیاته کړه چې دغه سیالی د تیر اونۍ راپدی خو پیل شوی وي چې له کابل ولایت څخه په کرش پاړو ټیمونو برخه اخیسته و. د شاغلی پپلزی په خبره د دوه سیالی شپږ ګډون کوونکو ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیگ څلورمې دورې ته معرفي سي.
تاسې زموږ شخل ازادي رادیو اوري. خبری ساعت د ازادي رادیو خبری ساعت هر له دوشنبه تر چهارشنبه پورې له څلورو تر پنځو او له پنځو تر شپږو وړاندې کیږي. د دې خبری ساعت په دوام کې اوري. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشان د ایسایل لوري ټاکل کیږي. د پاکستان لوی رئیس وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. او یو شمیر خلکو نن په کابل کې د بیروزګاری خلاف مظاهره وکړه.
ولاړې مترسنګیو ورونه موږ تاسو پرننګیو.
دا هم په خوس کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې د شزو د ویخوندې حال دی چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اورید شي. ازادي رادیو دات اورګ یا ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د پاکستان د پوز د رسیز وی د دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړل تله رښتینی هڅې کړي. خو د دې په وینا ځینی امن دښمن قوتونه د پاکستان هڅو ته په زیان رسولو اخته دي. د پاکستان لوی رئیس امداراس ویل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت لمنځ نه شي وړلی. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال راحیل شریف وايي پاکستان له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د نړۍ هیڅ قوت نشي کولای چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکې لمنځه یوسي. نو موله همدارز وای پاکستان په پرلپسې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ریښتینی او مخلصانه هڅې کوي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه زموږ هڅو ته زیان رسوي او په خبره چې دا ډول قوتونه به هیڅکله خپل شمو هدفونو ته ونه رسیږي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونه د دوشنبه په شپه وخته د پاکستان پر راولپنډي ښار کې د پوسټ په عمومي قرارګاه کې د پاکستان دفاع د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. پاکستان هر کال د سپتمبر شپږمه په 1915 میلادي کال کې له هندستان سره تر 12 ورځې جګړې وروسته د خپل دفاع د ورځې په توګه نمانځي. جنرال راحیل شریف د غونډې ته په وینا کې چې د پاکستان جګپوري دولتي او پوځي چارواکي پکې ناست ول، په دې وروسته کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنو خدا ویل:
افغانستان کې سات همارا تاریخي او خون کا رشتہ ہے.
موږ له افغانستان سره تاریخي او دیني اړیکې لرو او دا اړیکې هیڅ قوت نشي ماتولای. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په پرلپسې توګه د دولت سره مخلصانه هڅې کړي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه پر دې بوختي چې زموږ هلو ځلو او هڅو ته زیان رسوي، خو ان شاء الله هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي.
وو کبي به خپل مقصد مې کامیاب نه هوږي.
راحیل شریف د پاکستان او چین ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي دهلیز پر ځخت هم وغږید او ویل چې دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره ده او حکومت او پوز باید بشپړېدو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي. د پاکستانی پوز لوی درستیز د 13/14 میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر پوزي خوندي د وسلوالو طالبانو د بریت یادونه هم وکړه چې د ماشومانو په ګډون پکې نږدې 50 کسان وژل شوي ول. جنرال شریف دا یو وحشتناکه پیښه وبلله او ویل چې د دغه پیښې ډېرې عملینو ته د خپلې کړنې سزا ورکړې ده. راحیل شریف په قبایلي سیمو کې د زربیازه په نامه د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او دغې د مرستندویانو او ملاتړو تر ځپلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. راحیل شریف په داسې وخت کې د ترورستانو د تمویلونکو د هغوی د ملاتړو د ځپلو خبره کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر میلادي کال د جون رئیس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د چارواکو په خبره دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي.
د پاکستان د لوی رئیس د څرګندونو په اړه ستاسو نظرونو ته هم سترګې پلاریو. د افغان بیسیم د 1913 شمیرې لالاري خپل نظرونه راوستوي. یو شمیر اوریدونکو نظرونه څرګند کړي چې په همدې خبرونه کې لږ وروسته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت له افغاني طالبانو غواړي چې ځان د دوی په خبره د سیمه ایزو استخباراتي کړیو له اسارت وباسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د څرګندونې له دې وروسته کېږي چې په وروستیو کې ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادولاته منسوبه یو ویډیو خپره شو چې پکې د طالبانو لنوي مشر اختر محمد منصور او آیس آی سره مخالفت څرګندوي. د دې ویډیو کارولای لا تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لوري نه دی تایید او ثابت شوی. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا سره اوس د پاکستان استخباراتي شبکې د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې له طالبانو څخه زیاتې غوښتنې مطرح کړي. قاسم سولمل په اړه راپور چمتو کړي.
د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو په دوام اوس د دغه ډلې و مشهور قومندان د یو ویډیو لاري چې د ته منسوب سوی د ویلي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI له غوښتنو سره چې د افغانستان ملي ګټې ګواښي مخالفت څرګند کړی دی. د دفاع وزارت هم د دغه ویډیو د خبرېدو په خبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلې او له حکومت سره یو ځای شي. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیری د دوشنبه پر ورځ په دیاړه ازادي رډو ته ویل
هر کسی که میخواین نیت در افغانستان
شغلی وزیری وای هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لار داده چې رادیسی او په افغانستان کې د ژوند وکړي او خپل حکومت سره دی یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل و نه کړی ټول پيږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمال لري. په ورستۍ کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادلاته منسوبه یو ویډیو خبره سو. په دغه ویډیو کې د طالبانو لنوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. مولا منصور داد الله په دغه ویډیو کې چې کرواله اله د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید شوی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له د ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې. زه
د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستاسو څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه داوه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې، او داسې نورې ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې، او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډېره بهتره ده.
منصور داد الله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوشنه او جنگي ساحه کې ډکه سوی ل خپل پلویان غوړي چې د طالبانو د نوی مشر اختر محمد منصور مشری و نمنی او پر دوی د حمله په صورت کې لزانه دفاع وکړي. دغه طالب قماندان د خپل وینا په دوام ویلي چې د یوست افغانستان په زابل ولایت کې مشت سوی او خپل کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپل طالبانو هم تروسه په ډیړه تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د غوی په لارښوونه عمل وکړي.
طالبان
کې به شمولي اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. دا سی راپورونه ست چې ملا منصور د عبد الله او ورسره کسانې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره شوی او لاغې غوښتې څو تسلیم سي. کارپوهان او خلک وایي دا د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتو د مداخله یو ښکاره بیلګه ده او اوس نو باید د پاکستان د مداخلو د درولو لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته عملی ګامونه واخیستل سي.
افغان طالبانو د بلخ ولایت په زاری ولسوالۍ کې د ډیر لستنو هزارګانو وژنه وغندله او دا وژنې په افغانستان کې د خپلې سیالي ډلې داعش یا اسلامي دولت له لوري وبللې. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو د بلخ په نسبتا آرام ولایت کې ډیر لستنه هزارګان له موټرو کښته کړل او وی وژل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چارو کتونکو وایي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت یا داعش غړي په افغانستان کې د ځای موندلو یا نفوذ لپاره په دې خاطر لستونزو سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په شان د فرقوي او مذهبي اختلاف شرایط برابر نه دي. په عراق او سوریې کې داعش له مذهبي اختلافاتو په استفادې پراخې سیمې لاندې کړي دي. طالبانو د بلخ ولایت د زاری ولسوالۍ د شنبې د ورځې د حملې په اړه ویلي دا کار د دې لپاره شوی چې د یو بل د نزغملو او تعصب تخم وکرل شي. طالبانو په خپل وی پانه کې په خبره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي موږ دا پیشه په کلکه غندو او له ملت غواړو چې د دشمن د دسیسو په وړاندې هوشیار ووسی. طالبان په خپله د تیرو 14 کلونو د ناکراریو په لړ کې د عامو خلکو مرستندویانو او د خیریه مؤسسو د کارکونکو پر وشلو بیا بیا تورن شوي دي. اسلامي دولت یا داعش له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیمې ونیسي خو د طالبانو له مقاومت سره مخامخ کیږي. په وروستیو کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې خونړۍ نښتې وشوې. د دوی د نشټو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. پرون د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو له حکومت وغوښتل چې له سخت دریځو ډلو دوی خلاص کړي او که امنیت نشي راوستلی دوی به په خپل لاس په کار شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو خبری ساعت اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ رئیس له حکومت غواړي چې په هیواد کې د زنجیري وشنو عاملان معلوم کړي. دا خبره احمد ولی مسعود نن په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 تلین او د شهیدونې د منزلو لپاره د تیاریو لپاره په جوړ شوی ناست کې وکړه. په دې اړه د خان محمد سین راپور ووري.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا د چهارشنبه ورځ د شهید دوونی د نمانځلو په نامه عمومي رخصتي اعلان کړي، د احمد شاه مسعود بنسټ پر حکومت انتقاد کوي چې د زنجیري وژلو د عاملینو په معلومولو کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دوشنبه په ورځ د دې اونۍ د نمانځلو لپاره د تیاریو د نیولو په ناسته کې وویل چې د زنجیري وژنو عاملین د هیواد اصلي دښمنان دي او حکومت دې دغه وژونکي ونیسي.
امیدواریم از حکومت جدید همیسته که بتاره که یک کمیسیون را موظف بسازد.
لنوی حکومت می داهیله ده چی که وکڑه ایسی یک کمیسیون وگماری و دا کمیسیون ده ندیوالو پمرسته ده دوسیه و پلتی و همدارنگه ده روانو زنزیری و جنو مخه هم منیسی.
د سباندې یوې نیمې لسیزې په موده کې د هیواد ګڼ شمېر پیژندل شوي کسان په ناڅرګندو او مختلفو ډولونو وژل شوي چې احمد شاه مسعود هم پکې شامل دی. پخوانی حکومت احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی او هر کال د سپتمبر 9 د شهید دوونۍ په نوم نمانځل کیږي. په دې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني هم وژل شوی چې د شهید دوونۍ د نمانځلو پر مهال د ده د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل ښاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پیښې شوي دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که بامی احساسات و بامی گرمی
گراند زوانان چی پا تو دو احساسات غواری دوره سو دا اونی ول منزی ترهیل دا چی دا مسود طول شیگنی پا پام کیونیسی نداسی چی خدای مکل دا خلکو دا زوریدو سبب سی.
آزادی رادیو هڅه وکړه د کورنیو چار وزارت مسؤلین وپوښتي چې د زنځیري وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د ونۍ نمانځلو ته یې څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلک تاکید کوي چې حکومت دې د زنځیري وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
له بیکاری سره د مبارزې ټولنې غړي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له راتګ سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې ده. دوی چې نن په مظاهره کې سره راټول شوي وو له حکومت غوښتنه وکړه چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. مظاهره چانو چې اکثره ځوانان ول ویل چې بیکاری په هیواد کې ناامني، بیعدالتي او فقر زیاتوي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
کله یوې خوا یو ځل بیا د بیکارۍ او ناامنۍ له امله ډېری ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او دندو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته قانوني کاري فرصتونه رامنځته کړي. مظاهره کوونکي چې لزانونو سره داسې لوحې چې بیکاري بی امنی راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیکدولې د دارلمان لماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري و ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یو کال کیږي چې د ټولنیزو علومو له پوهنځي فارغ یم، خو بدبختانه د زیاتېدونکې بیکارۍ قرباني یم او کار نه لرم. بدبختانه د ملي وحدت حکومت چې شعارونه یې ډېر ورکول، د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي پوستونو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
بیکاري عددي جامعي درد ده، دا فردی درد نه ده، دا جمعی درد ده. دمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ورکړي، هغه هم په واسطه، په زبا، په ژبه، په قوم، په سم، په عقیده.
وروسته له دې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتو پیل وکړ او ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کارموندنې پخوانۍ زمینې کمې شوي او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني، خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرنس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېروي چې افغانستان بعد د ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق شورای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود.
دا وایي چې په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې د کار قوې ته د اړتیا لرونکو هیوادونو له لارې دا ستونزه حل کړو. چې د ریکا په کانفرنس کې هم یادونه وشوه او ځینو هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به دا مرسته کوي. په اوږده مهال کې مو هڅه دا ده چې د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا سره پایداره کار ایجاد کړو، چې د دې لپاره موږ د کار ملي کمیټه جوړه کړې او حکومت هم تایید کړی ده. د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 5 میلیونه یې کار نه کوي او 5 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي، چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري.
آزادي رادیو لوونه ترو
او د هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لاري تاسو راستولې دي، البته ټوله نه سودانه درتل ولمه. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی وای داده طالبان خپل وای چې پاکستان ورته هدفونه ټاکل او امر یې ورته کو چې افغانان څنګه ووښنی او د دې پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب د پاکستان د لوی درسي څرګندونی رد کړی دی. یو بل اوریدونکو چې نومې نه دی لیکلی لیکلی دی او بلې له د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکلي وای که پاکستان غواړي چې افغانستان سره اړیکې خي شي نو پاکستان باید د تروریستانو له مرستو لاس واخلي. او همداراز غلام سرور نبیخیل لیکلي دی وای جنرال راحل شریف چې دا خبرې کوي باید اول خپلې تیری خبرې ورپه یاد کړي. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د خوست ولایت لسکونو جنو او شزو پرون د وی غونډي للاري د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډي ګډونوالو لځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او لدی لاري د هیواد او خلکو په امن د امن په ساتنه کې برخه واخلي. له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله لو خیل راپور ووري.
په خوست کې اوشمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته یې د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې له افغان ځواکونو څخه د ښځو او نجونو د ملاتړ له کبله جوړه شوې وه. څانګه تل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپل یو څلوریزه افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه او ورپسې د هیواد له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي او د خپلو نورو ورونو او همزورو سره په خوا کې د هیواد ساتنې په بهیر کې ونډه واخلي.
ولاړې مو تر څنګ یو، ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو، په هره میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو، رودلې موږ څانګې له افغانې مرشدې دي، موږ نه یو وینې دغه د اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یو وجیبه ده، یو فریضه ده.
مدني فعال عابده سروري چې خاوند زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دنده اجرا کوي په خپل خبرو کې افغان سرتیری په دې وستل چې خپلې خوښۍ، آرام او خوشحالۍ د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړي دي.
د مخ خپل ورونه ځای مې خاوند مې خپل په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی، خو بیا د دې ژوند په خطر کې دی، د دې عید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. یعنی داسې دي چې دی په کورنۍ کې ودی او دی د خپل ودنه هیڅ خبر نه وي. دا ویلې چې د خپل د هیوانه، د خپل د خلکو نه، د خپل د وطنه د دفاع په خاطر دلته په سنگرونو کې پرته دي.
مدني فعال ندبیبي عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ښځو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که صلح راشي زه خپل هم پرمختګ کړی شم، ځکه زه د چا نه کمندم، خویندې هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، همداسې انسانان یو، د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشرې کامل اکبری د ناستې اوبمدایس پرېکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د ښځو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي تر څو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي، ځکه چې د خپل ملت، ولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنګ او جګړو ته دوام ورکوي او بې ګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونه ورده د غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ خدلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سولهییز چاپېریال برابر کړی دی.
د نجیب الله لو خیل راپور. د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لیست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هر کال په نړۍ کې د سولې مخکښ فعالان مشخصوي. اسدالله لودین له یاسر احمدی سره مرکه کړی او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کومو فعالیتونو لوخي د سولې د هڅو د لسو مخکښو کسانو په لیست کې راغلي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه لکه افریقې ته اروپا ته خپله امریکې ته دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول په هغه ځای کې موږ فعالیتونه عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغو تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسړی راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري په افغانستان کې تاسو څه کړی دي څه فعالیتونه مکړي او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې وسیږي د سولې پاله دی د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مخېست چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخر دا باید دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دي زه وایم چې کده سې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي ځوانانو سره ډېری خې ترهشته موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره غو یو الګو ده اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پیژني افغانستان
کې مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي اوسنۍ شورا د اوسي او اوسنۍ شورا د هم لغوه شي ځوانان در مخته شي مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دادي هو ځوانانو ته د وانډ ورکړل شي او ډیره وانډ دی ورکړل شي او بل دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپل کارونو باندې فوکس ونی کې وو وزي د کابل څخه افغانستان شمول شي
څه لاد چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د دولس جار لس کال جنگي دوی د سولې خبرو ته حاضر کی
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي ځکه مخ خپل د ارګان سره کار مو که هغه وادي په بعضی ځایو کې چې شبي دي لدې کسانو سره چې تاسو راسه له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې اما هغه وادي ورته یا نه دی پوره شوی یا که پوره شویم دی په ډیر ستونزو پوره
یا سر احمد زایو چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د لسو کسانو په ډله کې راغلي چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېری هلې ځلې کړې دي په دې خبري ساعت کې مو ووریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرشوب لاوښته ده د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نن سهار رئیس د سرحدي پولیسو په پوسټو د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه پیل شوي دي د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني نامنه یو ستونزې لې وی لوی نړیوالې توکي څخه سرچینه اخلي ولسي جرګې نن خپل کار پیل کړ د پاکستان د پوز لوی درسیز وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کوي تاسو زموږ شخص آزادي رادیو اوري د عیسی خان کیسه لا هم ژوند دی او په تیره د ټق چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال بریټ له شندول ورسته د آزادي رادیو په ګډون څو رسنوي ته وکړه او ډیره مشهور شو لا هم د خلکو ل یاد نه دوته
یه دشمنای وطن باشین امتون خبردار بردی ملی ماست همیشه اوشیار بیدار دشمنای وطن نمیشه ایچ وقت کامیاب بردی ملی میکنه دشمنا را بربار عیسی خان یک عسکر قهرمان انداخ جان در خطر وفا عزت در افغانستان اکمان باشه مثل عیسی خان در کمین
دازل افغان ربولو دی جی بیشو او ویس ای ان جی د عیسی خان کارنامه یادوي په خپل رپ سندره کې په وار وار تق چپکو تکراروي او افغانان یووالي ترابولي دا د خبرونې په دی ورستي برخه کې مو د دې سندره د وی برخه اوریدو ترابولم
دشمنو نوم خود درج کده تاریخ افغانستان یه تق چپکو
روریه ایسا خان لغمانیه دلاور سوانیه تا خود زما و روریه دغا دغا سندره چی ده سال پاره ده طول افغانستان پاره ده ده وطن افغانستان دی ده ایزد عرب خان دی عرب چه قرمان دی عرب چه